د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې وو ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. لبل غاړې د بیپولي خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هېواده د شړلو ګواښ شوی. د دې ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې، دا خبریالان ویلي دي چې دا خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وه، یوازې په سلو کې شپږ ویشې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. د کونړ جلال آباد په لویه لاره د نورګر ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې 3 تنه مړه شوي او 9 ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قمندانې وایان فریدالله دهخان ازادي راډیو ته ویلي چې ټپیان یې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت خو ښودلی. سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبلا وختي. ملګرو ملتونو د غزي په تړانګه او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزي ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 1500 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. حسام لژمانی سرسام تاندې څنګه اونیز خبرونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
وګوریدونکو تاندې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دینه شیتاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو بيو کې هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لانورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړيږي، سکروټی پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخ اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلش کېږي، هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېر داسې وبیا رامې خریدي اندازه نه لګېده، خو دې ته مونږ یو بم واچولو مایان چې ور اجک شول کې دې بم سره بي وش شول. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو، دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل اغره واچولو صدر واچولو چې مغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لا ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. وشکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه مونږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شر د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک و زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې، عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی و دا غرا کوي ماله. نو دی مې سداله نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته سه ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کاړه پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کله چې داسې ټوخې کوي موږ سره چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی، نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورککلی اوبه.
د کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ویل سره ودرېږو، د باندې څه دا خبره سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه دا کار کولی شم. تازه مثلا وهلی یم سم اته اختار یم ورکشاپ کوي هم ته ښکاره کړه، ته پنشا هم ښکاره کړه، تر جنګ سره ورسېده، تر چاکوګان سره ورسېدل. خو بیا بېرته دا خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان. دا دی د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حال دا چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت بایز دي چې سم موږ ولېږي زندان ته، موږ دا چې زموږ د فامیل نوم خطردار کېدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم د خپلوانو، موږ دا چې هغه به سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطی کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بی احتیاطی ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغه سی نشو بار کې در واخله ورو جنا سره کېنی زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زوړې دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کې ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که پنیشي کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسته ورنه کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي. خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه زیول حق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیواله په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزې سره مخ کېږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه که د کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کېږم ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لار نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال تکري لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړي ورسو یو بل ته. سمه دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولی دا لومړنی د حل لار نه ده یا اساسی د حل لار نه ده، ځکه موږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منز کې د حل لار هوا کې ولاړ د حل لار ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. موږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن ویورته، استمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې موږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پر اړه. موږ مثلا اتلولي څنګه وو پیدل چې اتلولي دغه ته وایي چې موږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولي، نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنی اتلولي واقع کېږي. زموږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزرونه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی تعریف کړو. چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول ونی پویږي، ټول پویږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پویږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدل شي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پر اړه باندې بدلی کی. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ لته تاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کېږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګۍ له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سا بدې خبرې راته کړي فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس ووایم او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم له درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکی نقیب الله د خپلې یو ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې، غټ اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو، هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم، خپې مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالی وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د هلکانو به هم راته ویلې چې ولي ووهلې ولي ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مې ومه د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بېدرېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې وو استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سیمه وکړه، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړې مو، خو زه په دې باندې خجالت وم. مسیره د ماشوم خو جوسه خویله چټي کاسه وای ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخت نه پرېږدم، د نورو استادانو سره یې. نو که مثلا په اسلام کې وهل سته یا عقلا مو ګوایي سي وهل سته، د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بېخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته، بلکې بېخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقوه چې بل ته مې روپۍ ورکول، دې نه مې ته ډېر ناز ورکوه. هغه خپله دې ته مجبور اوسې هغه درس ویلې. ما یو ملګری ده هغه ماته راته وویل چې د ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته وویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار ورباندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته وویل چې ما تېره په موټر کې کېنوه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوسي. نو ورته وایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نسې نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي. خو داسې پیښې هم ډېرې شوي چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کې او یا دغسې وار پې وکړي نو هغه په سترګې کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چې رسوي داسې هم لیدلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر سرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبر دار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره. که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشان یو درس نه وایې تمبل ډېرې طریقې دي نو کوی چې ته سم ته راوغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اول ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي. د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي چې دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځینې درېیم ځین تکرار کېږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنې دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولې دا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي نه واړه ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموماً په بیرته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوی اوسي د مکتب هر شی که چېرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د مونږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چېرې دا ماتېږي ورانېږي توان یې مونږ خپلې کورنۍ ته رسېږي.
څو کاله مخکې د 2 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغېزې کوي. په دې څېړنه کې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو د یوې بلې تانیز څانګې د پای شیبو ته راورسېدو تر بیا مو په لاس پارم.
دخلے لاڑے دارو کا کار خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینو نه شم دعا دعا ترتا زما دی سا سا نصیب کلو خدایا ہم زولے گلش میں زبوٹے وہ را جید کندے وہم جڑا جڑ ماں تندے وہم وہم پر جڑا جڑم خلق کرم نیم نا یم ل جانا نا جانا نا جدا شو ملنگ کچکول بواخلم خود جانا جانا دیتا نونا مکرم نا راجا سلگے میں سوڑ سوڑ دنیا موڑ دے سلگے میں سوڑ سوڑ دنیا موڑ دے نہ چھوڑ دے نہ چھوڑ دے ہجران ہجران دل شوے